مشال اړیدا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې لوسین بجی دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز هر کله کوم په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری مرکی او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملیح امیرزاده اورو.
ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي که په کورمه کې مخالفه خواوې وسلې حکومت ته وسپاري نو هله امن راتللی او لارې خلاصې دي شي. د خیبر پولیس وایي وسلوالو په سیمه کې یو پولیس سپایي په ډزو وژل دي او امریکا د پاکستان بالیسټیک میزایلو پروګرام په ګډون په دفاعي پرمختیایي ادارې باندې بندیزونه لګولي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان وای په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټه بهاله یوې پریکړې ته ورسی چې کله په سیمه کې په نخښتو کې ښکېل غاړې خپلې وسلې حکومت ته پسپارلو رضا شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي صلاحکار محمد علي سیف چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټه مشري کوي د ډسمبر په 13 په پیښور کې یوې خبري هونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو هغه په هغه صورت ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني.
دا سی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله اداري موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چلاري بندي، او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلاري بنن کولاو شي وس به کولاو شي، حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړي شي.
دا خبري غونډې په وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صحت تچارو صلاحکار ډاکټر احتشام پسیمه کې د درملو د کمی د رپورټونو په اړه ویل چې حکومت لګیا دی الته په وخت وایانې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورمې لپاره جوړې امن جرګې د شیا او سنی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، خو هغو ناستو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړي او د یوې میاشتې راهیسې لارې تړل شوي دي. په کورمه کې وروسته له هغې فرقیزې نښتې پیل شوې چې د نومبر په 21 په مندوری او ډاډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په کاروان برید کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په خیبر ضلع کې وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلې دي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی د ډسمبر په 13 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې ماخام مهال د باډې په شلو برسیمه کې وسلوالو یو پولیس پای ندیم خان په ډزو زخمی کړ چې په سمدستي ډول د پیښې له ځایه هاتاباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل شو، خو هلته یې په هسپتال کې سا ورکړه. افریدی وویل چې وسلوال په موټرسایکل سواره وو او تر برید وروسته وتښتېدل. د وژل شوي پولیس پای جنازه د ډسمبر په 13 شپې مهال په جمرود شاکس پولیس لاین کیوشوا چې د خیبر ڈی پی او مظہر اقبال رائے او د خیبر ڈپٹی کمشنر پکې ګډون وکړ. ڈی پی او مظہر اقبال ویل چې د پیښې په ځای کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د وسلوالو پر ضد به کاروایی جاری ساتي. د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې د 11 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPI د ډسمبر په 13 په خبر پاڼه کې د ډسمبر د 11 او 13 ترمنځ شوو عملیاتو تفصیل ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخه امنیتي ځواکونو په ټانګ ضلع کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په کاروایی کې اوه مشکوک وسلوال وژلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دویمه کاروایی د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوې چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل شو. پوز دغه راز ادا کوي چې دریمه کاروایی د مومندو ضلع په محمد کټ سیمه کې وشوه چې پکې دوه وسلوال وژل شو. پوز په بیان کې ویلي چې وژل شوي مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو خلاف په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ وو. تر اوسه کومو وسلوالو ډلو ته پوز د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم پوز وضاحت ورکړی چې د مشکوکو وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره و. د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان تحریک انصاف بنیاد ایښودونکي عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیون پاونډو د مقدمې پریکړه محفوظه کړې. په اډیاله جیل کې د ډسمبر په 13 د کیس اورېدنه د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا وکړه. د اورېدنې پر مهال پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن په اډیاله جیل کې عدالت ګرځول شوي کمره کې موجود وو. د دواړو خواوو دلایلو اورېدو وروسته جج ناصر جاوید رانا پریکړه خوندي کړه او د ډسمبر په 23 به یې اوروي. د 2023 کال د فروری په 20 عمران خان او داغه میرمن په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړل شوی و. امریکا د ډسمبر په 19 وویل چې د پاکستان د لرې واټن ویشتونکي بالیسټیک توغندیو پروګرام په ګډون دولتي دفاعي ادارې باندې چې د پروګرام څارنه کوي بندیزونه لګوي. د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر په بیان کې وویل چې دا اقدامات د نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس په نوم د ملي پرمختیا مرکز او دریو شرکتونو باندې د اجرایوي حکم له مخه لګول شوي دي چې د ویجاړونکو وسلو تولیدونکو او د هغو د لیږد وسیلې په نښه کوي. د بندیزونو لمخه په نخښو کمپنیانو او د ادارې اساسي کپ امریکا کې لري کنګل کیږي او امریکایان له دوی سره ورکړه راکړه نشي کولی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دسمبر په 19 په یو بیان کې ویل چې د امریکا دا اقدام بدبختانه او تعصبانه دی او سیمهیز ثبات ته زیان رسوي. په بیان کې ویل شوی چې د پاکستان ستراتیژیکي وړتیاوې د هیواد د حاکمیت د دفاع او په جنوبی ایشیا کې د سولې او ثبات ساتلو لپاره دي او د ثبوتونو بغیر په شخصي سوداګریزو کمپنو په بندیز نو لګول کې دوه ورته افسوس دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې تور پوري شوی چې په اسلام آباد کې میشته اداره NDC د هیواد د اوګد واټن بالیسټک توغندیو پروګرام او د توغندیو آزموینې وسیلې لپاره د سامان یا د برخو اخستو هڅې کړي. د یمن د حوثیانو تر ولکې لاندې مرکز سنا کې نن سهار یو لړ سخت هوایي بریدونه وشو. دا وروسته لاغې وه چې د حوثیانو یو توغندي د اسرایلو مرکزي سیمه په نښه کړه. دا لانه د روښانه چې په سنا باندې بریدونه چا پیل کړي. سنا ایران پلوه حوثیانو له یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې نیولې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د خبر له مخه د حوثیانو تر کنټرول لاندې رسنو د بریدونو خبر ورکړي خو د مرګ جوبلی او زیان پاړې سمدستي معلومات نه دی ورکړي. رویټرز خبري ایجنس وايي د بریدونه وروسته لاغیو شول چې د اسرایلو پوځ ویل چې د دوی هوایي ځواک له یمن څخه توغول شوی میزایل هیواد ته لننوتو مخکې شنډ کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې مليحه مرزا دا درته وړاندې کړ. کچره سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. په کورم کې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې بندې دي چې په روغتون کې د درملو کوم کمښت مخې ته راغلی دی.
پتل ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او اوس پتل کې څه شته نه ډاکټر مینا وکړه او څه سره شته نه سمو ته روکی د ماشوم یو خوري.
دا سولي وسان سره کوي اوسیدونکو شکایت کوي چې انټرنیټ سہولت نشټوالي له وجې ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیول نافرمانی پریکړه ځنډولې ده. شنون کې دې ته څنګه ګوري؟
ته حکومت هغه سنجیدګي چې ګوند په ځکه نشته ظاهر ده که مذاکرات کیږي نو د پی ټی آی او د اسټیبلشمنت درمیان به یو رغې کې په ظاهر ده پی ټی آی او اسټیبلشمنت ګیو اینډ ټیکس باندې به مذاکرات کیږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی په کورم کې لاتیرو دونی میاشتو رئیس د تاګ راتک لاري تړل شي ودی چې لوجي خلک ستوندو سره مخامخ دي. د لارو بندیدو لوجي په روغتونونو کې ناروغانو ته د درمل نه ملاويږي. د دې ترڅنګ د پېټرول خوراکس کاک او د ژوند نور شیانو قلت هم دي. د لغری سودا چې په دې رستو کې په هغه سم کې فرخیز نوختو کې درنه مرګ جوړه واخته. چارواکي وای ترسو شیا او سنیان وسلي حواله نکړي او مورچی ختمي نکړي تر هغه به لاري تړلې وي. نور تفصیل تاریخ اورګزی راکوي.
دا د ډرو مشکلات چې به هی میډیسن شتانه نه تبې دوی ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغل ته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشان سره مخ مخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه اوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نو خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځایي اوسیدونکو غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو لواجې تاسې نشي کولای. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامی خلکو تر مخه هغلته د پېټرول خوراک سکاک د ویانې او د ژوند نورو سیزونو کلت هم راغلی.
ډیزل او پېټرول نه خونې واجی سي او مو کو نه پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډیر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او اوس پاتول کې څه شته نه ډاکټر مینا وکړه او څه سره شته نه سمته روکی د ماشوم یو بخوري.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چیرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه چې کله هم نخوخه په خرامنسته شي نو د دواړو فریقانو پر یو بل ورغلیو لارو ټکره ته ګودریږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل زازی خروټی زدران غلجی او منګلو کبیره خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر اتلسم دسمبر مشال لوډیو تویلی باړ لګیدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پله هو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریګدی مانا به مور انزور نشو وړای نشو ویلولې انداسې ترې منګال به توخیم انداسې به شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بریسټر محمد رسی پر اتلسم دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ را تګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیف ویلي څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده نو فرهمي د هوایي لارو په ذریعه کړې. سیف زیاتوي په سیمه کې 2000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورما کې د شیعگانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شیعگانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له دېرشو ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي خو تړل شوي د تګ را تګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال د تاسې غوږې په کورمه کې د روانو حالاتو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وایند محمد علي سیف او د صوبې د صحت چارو سلاکار ډاکټر احتشام علي په پېښور کې یو خبري غونډه کړې ده. بیرس صاحب د غونډې پر مهال ویل چې د هغه په مشرۍ جوړه کمیټۍ او د حکومت لخوا جوړ شوی جرګه به هله یو اعلامیه جاری کړي چې کله په سیمه کې په ناقرارۍ کې د ښکېلو دواړو خواوې خپلې درنې وسلې حکومت ته په سپارلو راضي شي. بلخوا په سیمه کې د دوایانو د کمی پورونو پاړه تر شام علي ویل چې حکومت په پاسیمه کې د دوايان رسولو پوره هڅه کوي. نور تفصيل وسیم سجاد را کوي.
په کورما کې د بشپړ امن قائمولو لپاره جوړی شوی جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرستر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټۍ اعلامیه د غټ وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورما کې د شیا سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسي بندي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شورو په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړ شوی کمیټۍ مشر او د صوبې ویان بیرستر محمد سیف
داسی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله ادارې موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چلاري بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلاري بنن کولاو شي وس به کولاو شي حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړي شي.
په کورما کې وخت پر وخت د زمکو په سر نښتی کیږي چې روسو تری شیا سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق تری متاثره کیږي. په کورما کې روان شخړه د 28 نومبر نه ده کله چې په کوزه کورما کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو گاډو باندې ډز یو شوې او په نتیجه کې د سلويخ نزيات تنان وژل شول. د دغه عمل روسو علاقې تر تګ را تګ لارې بندې دي او په خلکو کې وېره خبره ده چې لامل یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدل کی ستونزې اور مخی ته دی. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شورو پورز خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ اودر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے
حالتا دا دوایانو سپلائی روانه دا اول پر روڈونو وا کله چې دروډونو مسله راغلن وزیر اعلی خپل هلیکاپټر ورکړو او اوس په هلیکاپټر دوایانو ولشي پر دې باندې هیڅ سستی نکېږي. هغه زمونږ بچی دی مونږ به دوایانو هم رسو او ویکسین به هم رسو
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے۔
دا خیبر پختونخوا حکومت په کورم کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده، او د صوبې د ویان بیرستر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټې هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیعه سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړې دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کوم فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرستر محمد سیف ته شروع په ورځ خبرې غونډې ته ویل،
من غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو، چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي، او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندگی کوي، او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندگی کوي. موږ ځکه هغوی ته ډیر وخت ورکوو، نن یې اتمه یا لسمه ورځ ده، لګي روزي ورته نوري ورکوو. کله چې هغوی په خپل وایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلې اخودو ته تیار یو، په هغه روز به مسله حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په کوزه کورمه کې د 28 نومبر د سوارلو ډونګو ګاډو پر قافله د ډزو وروستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تنان وژل شوي دي، او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
مشاړو ته تاسو غوږی دا بر جنوبی رسان سروکی سب ډیویژن اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو لپاره دی د انټرنیټ سہولت زر بحال کړي. د سروکی تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشاړو ته ویل چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشوالی له وجې خلک استوندو سره مخامخ دي. خو له سیمې نه د صوبایي اسمبلی استاد آصف خان مشاړو ته ویل چې د سروکی سب ډیویژن سیمو خلکو ته د انټرنیټ سہولت ورکول لپاره به حکومت ډیر ژر ګامونه پورته کړي. نور تفصیل شته کوم سید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د خپل سیمه خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي. انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خلک مشکلات پا براکشے دے بدر سیمے دعا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجہ غیدل مشال ریڈیو چې د سروکی سب ڈویژن اوسیدن کې د انټرنیټ سہولت غوښتنې په براکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل دے سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی، بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو وګي پاکستان په انټرنیټ دا کنټرول لپاره هڅه کوي چې دوی دا وی پی ان استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وایي چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادی حق به برخې کوي. دا په داسال کې دا چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ځینې پاڼې تل شوې دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور مهم ټکی شاین بنیره وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگټن کې د ډیجیټل حقونو یو سارون کې رمشا جهانگیر وایي چې د وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروستو له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په سیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونا چار وزارت ویل چې دوی وی پی این زکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړه او ادعا یې وکړه چې دا د بدی د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابول شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلین ډالر نه ډېرې ګټي.
شاین بنوري چې تاسو رپورټ وړاندې کوو، تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اسلام آباد خبریالانو پریس کلب مخې ته پر متجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د صحافیانو پر ضد جوړې کړې مقدمې د ختمولو غوښتنه کړې. د دوی په خبره حکومت هڅه کوي چې د دوی اوازونه غلي کړي. خبریالانو زیاته کړه چې حکومتي اقدامات له عین څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیره میاشت په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند د احتجاجونو وروستو د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانونو جوړولو په تور څو خبریالانو او ویلاګرانو پر ضد مقدمې درج کړې وي. نور تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د اسلام آباد خبری اعلانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه صدا کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړي خبریال هرمیت سنگھ نه پوښتنه وکړه نو د سودا سي وجہ بیان کړه.
پروټیست مقصد دا دی چې صحافیانو منې چې څنګه تاسو د نمک کې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک فیملی ولا هارس کړه، د نمک کې متو لا جانې اوچت کو وس اف ای د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نورم صحافیان دي هغه منې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت چې کوم هارسمنت د صحافیانو روان دي د هغه د پاره موږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد ہم دا دے چے صافیانو منی چکم ظلم دے زیادے چے دے وقت کی پا دے حکومت کم شروع کڑے دے صرف او سے دا پارا چے زمون زبان بندی ہوشی مون غلی شو خاموش ہوشو او چے صد دوئی وی آگا ٹک آگے تا مونگوی چے خانا تخوئے نو زمان پا خیال آگا سسٹم یعنی تخوئے آگا شی تا مون خانا وائی کم چے خراب دے نو دا آگے وجوہات تی چے مون منی یو طرف تا ایف آئی آر کی گی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون دا صافیانو روان دے نو دا ٹولو صافیانو راغون دے مقصد ہم دا دے چپل صافیانو سر یکجہتی ہو کو ادا حکومت طرف چی دا ظلم زیادہ روان دے دا دے بندے دو دا پارا خپل آواز اوچت کو
احتجاج کون کو صحافیانو پا وینا حکومت او ریاست دا عام اولس او پا خصوصی توگا دا خبریالانو آوازونا بند کوی خدا خبرہ دا آئین خلاف ورزی دا پا مظاہرے کی گٹون کڑی خبریال فخر یوسفزئی مشال ریڈیو تا ویل چی پاکستان کی دا اظہار رائے آزادی باندے پابندی دا د زیات تکړه
زو پخپل آزادی تور دو پیری دا د ښکاریم دا یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه د اف ای ای دا نو هغه الریډی پجون کې د لاهور افیس او غی ماتره لګلې وا چې ته مونږ ته حاضر شې او اوس ته پوښتنه کړې لکه چې دې ټیم کې کوم سچویشن دی او ما له اوسو ورځې مخکې د اف ای ای د واکمنو سره خبرې شوې او اوسو ورځې مخکې نو هغه وایي چې مونږه د روزانه په بنیاد باندې د 15 سنوالې تر 25 کسانو خلاف مونږه اف ای ای ریکو خدا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډېر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم داسي اوس ورسته ورځ داسې سیوا کی
خبري اعلان د صحافت د ازادۍ ناره هم ووهلې
زندہ ہے
زندہ ہے صحافی
زندہ ہے
صحافت پر حملے صحافت پر حملے
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت پا اسلام آباد کے دا تحریک انصاف دا احتجاجونو پا ترس کے دا دولتی ادارو پا ضد دا غلطو بیانیو جوڑولو پا الزام باندے دا سہ خبریالانو او ویلاگرانو پا ضد مقدمے درج کڑی دی یاد دوی چھ پا کال 2022 کے حکومت دا سوشل میڈیا کنٹرول کولو لپارا دا پیکا پا نوم یو قانونی آرڈیننس جاری کڑو او وضاحت یہ وکڑو چھ سوک دا ریاست خلاف سازشنو کے کڑوی حغبا گرفتار کے دے ہمشی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تا سی وگے په پاکستان کې تیل او گیس د نظم اداري او ګرا د گیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منځوري ورکړی د اوګرا لخوا د دسمبر پر 13 خبرې شوې لامه کې ویل شوی چې د وفاقي حکومت له منځوري رسو به د راتلونکو کال 2025 د جنوري لومړۍ نیټه څخه نوی نرخونه عملی شي عامولس د گیس نرخونو لوړیدل او د ولس پرځت ګام بولی دی وای ټول کال د گیس لکه مخ او نشوالي سره مخامخو حکومت لخوا د نرخونو زیاتېدو لکه بل بعد دوی مشکلات نور هم زیات شي نور تفصیل اسما ګل لا کوي
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بې دي مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شنو پرشر ډیر کمی نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس ک مختل عملا لکه مستنز سره مخ ته
دغه موسم د یخنې شو په یخنې کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي نو راول خو حکومت له بکار د چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټه د سی بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار د چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس ریټینګ چې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچه کیږي
بلخوا په خبر کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی د نومه وړي پوینا ک یو خواته د گیس بیلونه ورکوونو بلخوا ته د بازاري گیس اغستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو نو موړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه سرګند کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د گیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې
گیس خو په جمی کې چې په اوړي کې مونږ ته نه په دې یخ نه کې خو گیس ډیر ضروری وی لوخه د پاره ګرمي په پکاري کپړو وینځلو د پاره پکاري مخلا پدی جمی کی گرمو بونا بغیر نکی گرانی حکومت دی تنہ گوری چی گیسو نشتاو کنشتا دی خلکو تا او بس پا مخا بلون دی چی سیوا کئی
بلخوا پا کرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میشت دکون کے سبحان اللہ وی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خواڑ راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی حقا لحکومت وغختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه و بیا امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات ښدي که نه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو ریکشې هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو درې قسم ته موږ اخراجات شو که نه لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړی چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی آسمګل مشال ریډیو پیښور
مشال وړي ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې ملي امیرزاده نن د خبرونو لنډیز اور
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وای په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټي بهاله یوې پریکړې ته ورسي چې کله په سیمه کې په نښتو کې ښکېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا شي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي سلاحکار محمد علي صاحب چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي د ډسمبر په 13مه په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقه ییزه مسله حل کول غواړي خو هغه په هغه صورت ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني په خیبر ضلعه کې وسوال یو پولیس والا په ډزو وژلې دی د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی د ډسمبر په 13مه ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې ماښام مهال د باډې په شلو برسیمه کې وسوال یو پولیس پای ندیم خان په ډزو زخمی کړ چې په سمدستي ډول د پیښې له ځایه هاتاباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل شو خو هلته په هسپتال کې سا ورکړه افریدی وویل چې وسوال په موټرسایکل سپاره وو تر برید وروسته وتښتېدل د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې د یولسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د ډسمبر په 13مه په خبر پاڼه کې د ډسمبر د 12مې او 13مې ترمنځ د شوو عملیاتو تفصیل ورکړی دی د خبر پاڼې له مخه امنیتي ځواکونو په ټانګ ضلع کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په کاروایۍ کې اووه مشکوک وسلوال وژلي دي دویمه کاروایي د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوې چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال ووژل شو پوځ دغه راز ادعا کوي چې ایم کاروای د مومند ضلع په محمد کټ سیمه کې اوښو چې پکې دوه وسلوال وژل شو تر اوسه کومو وسلوالو ډلو ته پوز د اداو پاړه سینې دی ویلې نه هم پوز وضاحت ورکړي چې د مشکوکو وسلوالو تعلق ته کومې ډلې سره امریکا د ډسمبر په 19مه وویل چې د پاکستان د لرې واټن ویشتونکي بالیسټیک توغندیو پروګرام په ګډون دولتي دفاعي ادارې باندې چې د پروګرام څارنه کوي بندیزونه لګوي د بارنو چارو وزارت ویان میتھیو میلر په بیان کې وویل چې دا اقدامات د نیشنل ډیولپمنټ کمپلیکس په نوم د ملي پرمختیا مرکز او دریو شرکتونو باندې د اجرایوي حکم له مخه لګول شوي دي چې د ویجاړونکو وسلو تولیدونکو او د هغو د لیږد وسیلې په نښه کوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ډسمبر په 19مه په بیان کې ویل چې د امریکا دا اقدام بدبختانه او تعصبانه دی او سیمه ییز ثبات ته زیان رسوي
دا خبرونو لنډیز مول ملي حمیرزاده واره تاسو په هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم امریکا وایي د پاکستان د بالیسټیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه سلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگټن په وینا د ډول وسلو په خبرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد په دې اړه خبرګون هم ښکارا کړي او دای متسبانه اقدام بللې دي نور تفصیل په دې راپور کې وو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیر میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلسیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال ته تاسو غواګي پرون ماخام د کابل قندهار په لویلار د غزنی په مربوطاتو کې د ټرافیکی په دوه جلا جلا پیخو کې الګ تر لګا 50 کسان وړل شوی او شاوخوا شل نور ټاپیکی دو خبر ورکړ شوی دی. د دغه دوه پیخو نور تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې وو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی دی. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینه په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه معلومات ټوله شیطان د لیکش باندې خط موټر دی د غنه معلومات نو مشانه معلومات خو د کابل د خواص روانو ټوله شي.
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیشه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. دا عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کیسه داسې بکړه.
یو ولس بجوی تقریبا د هلمند سماره کتره وکړ. امیر ویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم راتیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم راوتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی دا کمپریشلی کرش پکښ دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسه دی دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونې ساوشتلې موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو هغه موټر کې بند سو چې پکښ بند سو دا هغه باندې دا ځدانیمې زدا پیسې په سور وخت تر ساره ورڅری کړ دا موږ موټر ټوله چری کی. نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زل نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات ګڼل سوی. په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپيانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غواګي په خوست کې د روغتي انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د دې د روغتي په میدان کې د خزر رول هم ضروری بولی او غواړي چې هغه ته د کار او زده کړو موقع برابر کړي شي. په افغانستان کې طالبان حکومت لخوا هلته د جنکو پر مخ د خنځیو او هنتونو د دروازو ته ترل کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتي خنځو مرکزونو کې هم د هغه زده کړې بند کړل شوې دي. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتي پالو ته په دې کې ډېره اړتیا لیدل کېږي. نور تفصیل نجیب لالو خیر راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینی برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راوړی ته وویل
سیاتمی وزارت څخه مداهله ده چې دوی دغه روز د کاونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي داغه پرېغو مسولینو ته باید دوی ډیره موقع ورکړي ځکه چې دینه هلي باید نشي مودانه خوري شوی دو
د نیمه اولیز د کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیایي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
د خپل ادارې څخه دا وختونه د ترڅو پراتونکو کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازمینه چې دا برابر کړي دغه وخت مونږ ته برابر کړي ترڅو مونږ دغه نارسنګ څنګه څخه کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپل دندې تر سره کړو اجرا کړو.
د روغتیایي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د خزل فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیایي زده کړو فارغ مرزا تراب وویل
مو په دریو کالونو کې زینه داسې ناروغي ولوستلې چې دا غي زدکړه د تاسو مربوطه وا یعنی په انسان کې زینه داسې ناروغي د چاغه باید زنانه مخته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو تم ډیر ضرورت ته پوښتنه مده ده چې زموږ خويند ته لکه څه ډول چې زنانو ته اجازه ورکړل شوې ده خويند تم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوښ کې د روغتیا د برخې د نیمال وړ زدکړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیا او ته په پام دي محصلانو لپاره د روغتیا زده کړو زمینی برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري ول
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینه شي کولای او هم دغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړی کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د علي نرسنګ لپاره د علي کبیلګی لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشروع تاسې غوږی د پښتون تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورزنګ اپیلولو اعلان کړی و خو وسی ویل دي چې دا پریکړه د سمودې لپاره ځندبلی ده. عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټي هم جوړ کړی ده. البته د دوړو خو ترمنس په رسمي توګه خبرې تری تر اوسه پوری نه دی پیل شوی. نو تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک د سورزو لپاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلي دی چې د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورزو د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نفرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي. د عمران خان لخوا د سیول نفرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نفرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیابېدو امکان هم نشته.
خدای د خسړیتوب نه یا چرته مسلحت لاري چې کوم دی نه دغه کال واپس نه دی اخیستی، د مجبوري نه واپس اخیستی دی، ځکه چې ښکاره لګېده چې دغه چې کوم دی هم د ناکامۍ سره مخ کېدی شي دغه د سیول نافرمانۍ چې کومه تحریک دی. باقي پاتې شو مذاکرات، نو مذاکرات هم دواړه چې کوم دی نه اړخونه د دې مخمسیخ کار دی چې کومه مذاکراتي کمیټي ده، اختیار دغه سره نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دی په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمین عمران خان دی، باني چیرمین عمران خان. او بل دا چې د عمران خان د یوټر نه اخیستو د خپل خبر د پشاکېدو هم ډیره زیاته چې کوم دنه دغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې د دفاع وزیر خواجه آصف اویل چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نفرمانی اخترونه ورکول کېږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کېږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادي پریکړې اکثر غلط ثابتېږي.
دغه تحریک چې کوم دی دې کې که وګورئ نو دا هم زما په خیال د وخت نه پیله ده، یا د هغې دپاره ماحول نه جوړ، یا هغې دپاره پارټي هم په اعتماد کې نواز. اصل خبره دا ده، کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغې نه بغیر دا مسائل نه حل کېږي. او هغې مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی هغه ځکه نشته، ظاهره ده که مذاکرات کېږي نو د پی ټی آی او د اسټیبلشمنټ درمیان به وي، او هغې کې به ظاهره ده پی ټی آی او اسټیبلشمنټ ګیو اینډ ټیکس باندې به مذاکرات کوي. هغه حکومت دپاره چې کوم دی هغه فیزیبل نه دي، حکومت د بار په فائدې کې نه دي. نو دی وجه منی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لید.
اسټیبلشمنت په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. د پلان تر مخه به د سیول نفرمانی د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به د تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، ګیس او نور بیلونه ورکولو نه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یو نیم کال راسې په بیلابیلو مقدمو کې زنداني دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو غواګي د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین امرینی د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي مینوال خپه کړی دي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپیخي ناروغۍ له امله ومړ. درې اویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو سازونو سره هم آشنا وو، او د خپل کار له کبله یې غني نړیوالې جایزې هم ګټلې وي. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او طبلا غږونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشی نه ډکیدونکي بولي. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو چې د استاد له غږولي تبلې پیلېږي.
پر تبلا پریدون کې د غوتې د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېد. استاد زاکر حسین چې په 3 کلنۍ کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 6 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده، او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه یو موسیقار هم و، د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه، او د غزل نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یوش مر نور سندرغاړو سره پر تبلا سنگت کړو. په پیښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد ذاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده.
ډېر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. دغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالی ووډ لکه پورا ہالی ووڈ پورے آگو تبلا کے خپل خدمات پیش کری دی لیجنڈ خلق دیدا ہو لکا بیا ناراضی تبلا ذاکر صاحب چی کم سٹائل ہو آگا ڈیر سافٹ لگا بولوں نو ڈیر بہترین انداز کی آگئی پیش کول دیو سٹائل چی کم دی غزل سر ڈیر مطلب میچ کول ہو ذاکر صاحب ہری ہرن صاحب سر غزل نو کے پلے کرے دے ہو لکا ڈیر یو خیستا
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبلې کې نوښتونه کړي دي.
ذاکر حسین استاد سے تمرا دنیا تا زان رسول و تبلیغ تمرا خلق تا رسول و نو داتی دی کار دے بل انسان دس پیدا کی کی میں مشکل ادا پتول دنیا کی تبلا فارا کنو بیر لے کار کرے دے اللہ پاک دی بس دے تک رسالے ما دیر کافی باورے دو او دا دی خولی خولی اندازونه دی زما لا سنو کی سنا ستا غشت دے ولی نشتا دے کافی کڑی دی مونږه کار فی ماشاءاللہ دا دی خولی کارو او زمون د پختو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل نه ولکه د ذاکر حسین استاد د چې مونږه صدا سي اوریدلې دي نو مونږ پختو غزل کې مونږه ګولې دي اغشتیم دي تل سنا صدا سي.
ذاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غونکي استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په و کلنې کې لخپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. وروسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غونکي استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2001 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنې دوسمدستی وروسته فرانسې ته کډه شو وایي دی هم د استاد ذاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد ذاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته کلاسیک موسیقي تبلې ته چې فکر کوم په دغه هولټ کې اچھا دونه نه کړی ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس د څه خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین ما دغه هنر د څه یو ولې ده یو مختلفو دغه ادایګي دغه سټایل دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلیغ کوي ټول خپل هغه هنر نومې کې په سټیج په سر کې مګر هغه یو خاص یو انسان وو دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمينه ما
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړې دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندۍ او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو خو غږولې تبله به تل تر تله ژوندی وساتي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لوی تاسو غوږی په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي. په 2014 کال کې په هغه وژل شو کې د ګڼ شمیر کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سیمه سره دا سیمه د شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندون کو د مرګ جوبلې شمیره ولې ډیره ده او په شانګله کې پر هغه کورنۍ وسېریږي چې غړي وژل شوی دي. په دې اړه د مجید بابر راپور اورو چې د باسي کلی د زاهدی بیبي په غږ پیلېږي چې د خپل چلرش کلن زوی مرګ یې دردولی ده چې د واده په ورځ په یوکان کې مړ شوی وو.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدې بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خودا نه هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وہ بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینه مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیري مطابق کو منګه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلې کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیر زمنګ یو کم 50 ته ورسېد. 13 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کان کندونکو وجل شوي دي چې په دغو کې 3500 د شانګلې بردیر او برسوات دی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښیم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښ مينن پورې شوې او جی او اوس یو هغه نه دی په لږ بازار خپې مې به کار دی لا پورا حرکت پې نشم کولای مازورې مرګ او ول درې مې بچین دی یو مې الک ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیات کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري د دې غټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي. نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی بیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس ټیکر دا دائم چې دل کې پزرګونو ماینز دی پزرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کی دا چیک کی چې دا فیزیبل دی کنه نه دی ته مونږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دل کې څلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګزیدو لار به 8 فوټه اوچتا او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده او زیاتوي
زه بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده اګریکلچر او دغه ځای خپل پوټینشیل شته سره منرل او که نه سه دغه خو انفارچونیټلی چونکی څه داسې نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ وکړي د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې دی ډېر زیات دي که دردا او که کوټه ده که پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو که د چا هم څه داسې ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه وکړو د هایډرو پاور کیپیسټي پکې شته دی نو د هغې لپاره زما خیال چې دی سره په دې بیلډ کې او دوه هایډرو پاور خو طالبان چې دی ورسره پروپوزل نور هم دی او د دې چونکه دلته کې کان کرنې ټوله په روایتي طریقو سره کېږي د هغې سیفټي ډېره کمزوره ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکي وجل شوي او 114 مادوره شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکي د ملک د دریو واړو صوبو په سده پاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکي د بلوچستان په سده پاسا 30000 کانونو کې 35000 کان کیندونکي د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې او 30000 کان کیندونکي د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکي د شانګلي سره تعلق لري.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.